یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
السلام علیکم، د ازادي رادیو خبرونه ته شرغ لاست. وخت د افغانستان د غرمې 12 بجې سوې. نن دوشنبه د کب 13 نیټه ده چې د 2023 میلادي کال د مارچ له 8 نیټې سره برابر ده. زملالی بشریم تخنیکی چاري طاهر روشان پر مخ وړي. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیک په اړه اندېښنه نه لري او د دوی دریځ تغیر نه دی کړی. په دې اړه تفصیل وړاندې کیږي. نن د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت ملګرو ملتونو ویلي چې د سولې په بهیر کې ښځې باید مخکښ رول ولري. پر دغو او نورو موضوعاتو تر تفصیل مخکې د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوري څخه اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان ښځینه مشرانې را میدان ته کړي دي. طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا افغانستان ته د سولې په تړاو د نوې طرحې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې ده. بشپړ خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دبرا لاینز وایي د سولې بهیر پیاوړي افغان ښځینه مشرانې را میدان ته کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب یې خبرې اترې کړي او په خپلو ټولنو کې د شخړو د سوله ییز حل څخه ملاتړ کړی دی. دبرا لاینز دغه څرګندونې نن د مارچ د 8مې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خپره کړې خبرپاڼه کې کړي او ویلي دي چې د دغو ښځو پیاوړي کول او د ښځو د ګډون پراخول د داسې تلپاتې او عادلانه سولې لپاره مهم دي چې د ټولو افغانانو حقونه پکې خوندي شي. نوموړي ویلي په افغانستان کې 2023 کال د تلپاتې سولې لپاره یو داسې تاریخي فرصت رامنځته کوي چې د ټولو افغانانو ګټې به پکې خوندي وي. ښځې باید د سولې بهیر د هرې کچې په تصمیم نیونه کې مخکښ رول ولوبوي، خو هغوی د دې کار د ترسره کولو لپاره د ټولنې د ټولو برخو، دولت او نړیوالې ټولنې ملاتړ ته اړتیا لري. دبورا لاینز دغه راز ویلي، کله چې د نن ورځې د ښځینه مشرانو ملاتړ او درناوی کیږي، ډېرې نجونې هڅول کیږي چې د دوی لاره تعقیب کړي. په دې اړه وروسته په خبرونه کې په تفصیل اورئ. طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا افغانستان ته د سولې په تړاو د نوې طرحې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا مهال د دغې طرحې پر څېړنه او ارزونه بوخت دي او وروسته به په اړه خپل نظر څرګند کړي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد تېر اونۍ کابل ته د سفر پر مهال د سولې دغه نوې طرحه د افغانستان حکومت ته وسپارله. د دغې طرحې د ټولو جزئیاتو په اړه لا دولتي سرچینو څه نه دي ویلي، خو د ولسمشر د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب ویلي یوه برخه د قدرت د ویش په اړه ده. د همدې طرحې له مخې ټاکل شوي چې ملګري ملتونه د ترکیې په کوربتوب د افغانستان د سولې د پروسې د چټکتیا لپاره یوه غونډه جوړه کړي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنی کنفرانس پای ته ورسید. په دغه کنفرانس کې پر افغان چارواکو سربیره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمیر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی و او د ډیورند د دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو یې خبرې وکړې. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی هم د دې کنفرانس ګډونوالو ته په وینا کې وویل چې هڅې کوي د ډیورند د کرښې دواړو غاړو ته امن او ثبات ټینګ شي. دغه کنفرانس د افغانستان د سرحدونو وزارت په کوربتوب جوړ شوی و. استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوځ له لوري د تېرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بېرحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لوری بلې خوا ته اړوي. د استرالیا د بهرنیو چارو وزیر مارایس پایان نن وویل چې هیواد به سمدستي دغه عاجلې بشري مرستې د برما له اقلیت روهینګیا مسلمانانو او د دې هیواد له نورو اقلیتونو سره وکړي. استرالیا دغه راز وویل چې له برما سره د راتلونکو 15 کلونو په مخه د شاوخوا 1,200,000 امریکایي ډالرو په لګښت د پوځي زده کړې پروګرام ځنډولی دی. لکه چې د تېرې فبروري میاشتې په لومړۍ نیټه په میانمار یا پخوانۍ برما کې پوځ کودتا وکړه او د دې هیواد د ملکي حکومت مشره آنګ سان سوچی او یو شمیر نور مشران یې په کور کې نظربند یا ونیول، په دې هیواد کې د پوځیانو پر ضد نږدې هره ورځ مظاهرې کیږي. د دغو مظاهرو په ترڅ کې په لسګونو کسان وژل شوي او سلګونو نور نیول شوي دي. د راپورونو له مخې د استوایي ګینې په یوه پوځي مرکز کې څو چاودنو لږ تر لږه شل تنه وژلي او شاوخوا څلور سوه نور یې ټپیان کړي دي. د دغه افریقایي هیواد ولسمشر تیودورو اوبیانګ انګویما ویلي دغه چاودنې په بندري ښار باتا کې د ډینامیت چاودیدونکو توکو له کبله شوې دي. ده ویلي دا چې دغه مواد سم نه و ساتل شوي چاودلې دي. ځایي رسنیو ویلي لږ تر لږه پنځه چاودنې شوي چې له کبله یې په ټول ښار کې ودانۍ زیانمنې شوي دي. د استوایي ګینې د روغتیا او ټولنیزې هوساینې وزارت ویلي ډېر خلک لا هم تر خاور لاندې دي.
د ازادي رادیو خبرونه او راپورونه د انټرنیټ له لارې پر ازادي رادیو ډاټ کام اوریدلی او لوستلی سئ. د افغان ولسمشر لومړی مرستیال وایي د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر د لیک په اړه اندېښنه نه لري.
هغه طرحه چې زموږ د میز په سر ایښې ده درې برخې لري. ارزښتونه د نن او راتلونکي او لا راتلونکي لپاره یو پل. په ارزښتونو کې هېڅ ستونزه نشته. هغه پل چې موږ راتلونکي او لا راتلونکي ته رسوي جنجالي ده. که چېرې اصلاح نشي سم نشي موږ راتلونکي ته نشي رسولی.
د ننګرهار ښځې وایي په دغه ولایت کې د دوی لپاره بنسټیز کارونه نه دي سوي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون چارواکي وایي روان کال باید د سولې په بهیر کې د ښځو ونډه پراخه سي. د دې ادارې رئیس شهرزاد اکبر:
یو څه چې ډېر مهم دی هغه دا چې د ښځو نظر دی یوازې د ښځو اړوند وانوریدل شي، ځکه چې ټول مسایل د ښځو اړوند دی. اقتصاد، سیاست، د نظام څرنګوالی، د اوربند څرنګوالی، د وسلوالو د ادغام څرنګوالی او نور، دا ټول هغه ټکي دي چې د ښځو په ژوند اغیز لري.
په نړیوالو موضوعاتو کې به واورو چې د اروپا د درملو ادارې چارواکو اروپایي ټولنې ته خبرداری ورکړی چې تر هغه وخته دی د کووید 19 پر وړاندې د روسي سپوتنیک وی واکسینو ته جواز نه ورکوي چې دغه ادارې د خوندیتوب په اړه ارزونه نوي بشپړه کړې. د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرام 15 دقیقې خپریږي. د دې پروګرام موضوع په ننګرهار ولایت کې د ښځو پر هدفي وژنو راڅرخي. له موږ سره اوسئ. تاسی ازادي رادیو اوري. افغان حکومت د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن د لیک په جواب کې وایي دوی په اړه اندېښنه نه لري، نه یې په دریځ کې بدلون راغلی او نه به هم راسي. دا څرګندونې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امرالله صالح نن په کابل کې وکړې. ښاغلی صالح همداراز د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د سولې لپاره جوړ سوې طرحه هم لړزونکی ګام بللی چې په خبرې افغانستان ښې راتلونکي ته نسی وړلی. جزئیات په دغه راپور کې:
د افغانستان حکومت رسمن د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لیک ته غبرګون خود. قانون راپورونه خپور شول چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن جمهور رئیس محمد اشرف غنی ته یو لیک لیږلی او په هغه کې ځینې مسایل یاد کړي. د دې مسایلو تر ټولو مهمه برخه له ښاغلي خلیلزاد سره د سولې په برخه کې همکاري او تخوایي. د افغانستان د سولې روان بهیر ته سرعت ورکولو چې لهنې همتون بلل شوی دی. خو د جمهور رئیس لومړي مرستیال امرالله صالح هم په کابل کې یو غونډې ته وویل لیک راغلی دی، دوی په اړه اندېښمن نه دي او همدا ډول یې په دریځ کې هم بدلون نه دی راغلی او نه به راشي. ښاغلی صالح د افغانستان حکومت دریځ اساسي قانون او ټاکنې وبللې چې خبرې کولی شي نړیوال کې څارنه وکړي او دوی چمتو دي چې د نیټې په اړه خبرې وکړي نن او یا هم سبا. د افغانستان د خیر راتلونکي لپاره یو اصل باندې درېدل ویاړ وباله. وویل چې دا ټکی باید داسې درک نه شي چې د حکومت یا په اصطلاح دوی څنګه ټاکل شوي یا تجرید شوي دي او نه هم پرې خلک باید وډاره شي. د جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال د زلمی خلیلزاد لخوا د افغانستان حکومت ته د سولې د روانې پروسې د سرعت یا چټکتیا لپاره طرحه هم یاده کړه. وویل چې دغه طرحه درې برخې لري: لومړی ارزښتونه، دویم راتلونکی او درېیم لا راتلونکی. خو ده د ارزښتونو یادونه ونه کړه چې د ارزښتونو په مسایلو کې کوم ټکي شامل دي. اما وویل چې ارزښتونو کې هیڅ ستونزه او مشکل نشته، اما د راتلونکي او لا راتلونکي په اړه باندې کوم ډیزاین شوی یا ترسیم شوی پل چې دی هغه لړزان دی. د ده په خبره دا پل د دې جوګه نه دی چې افغانان ښې راتلونکي ته یوسي. ده زیاته کړه:
این طرح با اصطلاح که سر میز ما گذاشتم سه بخش داره.
هغه طرحه چې زموږ د میز په سر ایښی ده درې برخې لري. ارزښتونه د نن او راتلونکي او لا راتلونکي لپاره یو پل. په ارزښتونو کې هېڅ ستونزه نشته. هغه پل چې موږ راتلونکي او لا راتلونکي ته رسوي جنجالي ده. که چیرې اصلاح نه شي سم نه شي، موږ راتلونکي ته نشي رسولی، بلکې داسې لړزان د پل دی چې د 30 میلیونه وګړو راتلونکي له بربادۍ سره مخ کوي.
له دې وړاندې جمهور رئیس محمد اشرف غنی هم د ملي شورا د 12مې تقنیني دورې د دریم کال په فرانس غونډه کې د دې طرحې په اړه روښانه ځواب ویلی. جمهور رئیس ویلی وو هر بنسټ کولی شي چې د کاغذ په مخ یو خیال او خوب ولیکي او بیا افغانستان ته د هغه د عملي کولو فرمایش وکړي. جمهور رئیس زیاته کړې وه داسې کاغذونه پخوا هم لیکل شوي او راتلونکي کې به هم لیکل کېږي، خو زموږ اساسي ملي وثیقه او اساسي قانون دی چې عمل به پرې کوو. د افغانستان جمهور رئیس ویلي وو چې هېڅوک نشي کولی د هغو بنسټونو د ړنګولو په خاطر پرېکړه وکړي چې زموږ په اساسي قانون کې ذکر شوي. ملي شورا، اساسي قانون او ملي بنسټونه به ټول په خپل ځای پاتې دي. ملاله جان
ډېره مننه. اوریدونکو 12:01 سوې تاسو آزادي رادیو اوري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له آزادي رادیو اوري.
دا آزادی رادیو ده. ملګری ملتونه وایي د افغانستان د سولې په روان بهیر کې باید ښځې په هر برخه کې مخکښ رول ولري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یوناما د مارچ د اتمې یا د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت په یو خبره کړې اعلامیه کې ویلي چې د سولې روانې خبرې د ښځو لپاره یو فرصت دی چې دوی خپل وړتیا وښيي. بل لور ته د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون 2020 کال د ښځو لپاره له ننګونو ډک کال بللی او په ورته وخت کې پر روان کال کې د سولې په خبرو کې د ښځو پر پراخي ونډې ټینګار کوي. نور جزئیات په دې راپور کې اورو.
د مارچ اتمه د ښځو نړیواله ورځ او کې د سولې د روانو خبرو اغیز. په افغانستان کې سږکال د مارچ اتمه یا د ښځو نړیواله ورځ داسې مهال نمانځل کیږي چې تر بل هر وخت زیات د سولې په خبرو کې د ښځو د ونډې او ترڅنګ د دوی د لاسته راوړنو د خوندیتوب په اړه اندېښنې زیاتې مطرح کیږي. ملګرو ملتونو هم تا کال د مارچ د اتمې په مناسبت د افغانستان د سولې په خبرو کې د ښځو ونډې د زیاتېدو غوښتنه کړې. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یا یوناما د همدې ورځې په مناسبت په خبره کړې اعلامیه کې لیکلي ښځې باید د سولې بهیر د هرې کچې په پرېکړه نیولو کې مخکښ رول ولري. په اعلامیه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د ځانګړي استازي او د یوناما د مشر د بیرالاینز له قوله لیکل شوي د سولې روانو خبرو پیاوړي کول افغان ښځې مخته کړي څو د افغانستان د اسلامي جمهوریت خاصتوب او د خپلې ټولنې د شخړې د سولې حل ته ملاتړ وکړي. په دې اعلامیه کې زیاته شوې افغانستان به هغه مهال د هر ناورین پر وړاندې لا ډېر ودرېږي چې د پرېکړه کولو په هر ډګر کې ښځې له نارینه وو سره اوږه پر اوږه ودرېږي. بل ورته د افغانستان د ښځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ هم په یو اعلامیه کې چې د ښځو د نړیوالې ورځې په تړاو خبره کړې د سولې په برخه کې د افغان ښځو د لاسته راوړنو په خوندیتوب ټینګار کړی. دې ګروپ زیاته کړې تلپاتې سوله په سیاسي ډګر، حکومت ولای د بنسټونو پر غوونه، د قانون حکیمیت، امنیتي سکتور او د بیا رغونې په برخه کې د خوځو په اندولي جواز زمره غدون پورې اړه لري او خلک کولای شي چې د ټولې په خبرو او د اجماع په جوړولو کې ستر رول ولوبوي. د افغانستان خوځو د ملاتړ د سفیرانو ګروپ د خزینه فعالانو وژنه غندلې په خوای د اوربان او د تاوتریخوالي پای پاړه د خوځو لکلک د ریزم ملاتړ اعلان کړي او دای د تور افغانانو غوښتنه بدللې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون تلوي خوا په تینو دوه ولسیزو کې د افغانستان د ښځو لاسته راوړنې مهمې ګڼي که اوس مهال یې ننګونو سره مخ دي. د دې کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مارچ د اتمې په مناسبت یوې جوړې شوې غونډې ته په خبرو کې د دې لاسته راوړنو د خوندیتوب لپاره د سولې په ټوله پروسه او پرېکړې نیولو په برخه کې د ښځو په پراخ ونډې ټینګار وکړ. د زیاته کړه
یو څه چې ډیر مهم دی هغه دا چې د خزو نظر دی یوازې د خزو اړوند وانوریدل شي، ځکه چې ټول مسایل د خزو اړوند دی: اقتصاد، سیاست، د نظام سرنګوالی، د اوربند سرنګوالی، د وسلوالو د ادغام سرنګوالی او نور. دا ټول هغه ټکي دي چې د خزو په ژوند اغیز لري.
مېرمن اکبر تیر کال که هم د ښځو لپاره له ستونزو ډک بولي، خو د روان 2021 کال پیل هم خونړی ګڼي چې په خبره یې تر اوسه شپږ فعالې ښځې وژل شوې. د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر د تاوتریخوالي پای، اوربند او تلپاتې سوله لومړیتوب ګڼي داسې سوله چې په خبره یې د ټولو ښځو نظرونه پکې واورئ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت د سولې په خبرو کې د ښځو پر وړاندې د ټینګار تر څنګ وایي هغه سوله تلپاتې ده چې پکې د ښځو لاسته راوړنې خوندي پات شي.
ډیره مننه اوریدونکو. دولس بجه او 15 دقیقې سوی تاسو آزادی رادیو اوري.
په افغانستان کې د دیموکراسي سلکلن مزل
د دیموکراسي تپی سلکاله مخکي
د سو نسلونو ورک زغم
الکانو د داکس د سپیپ سر باندې تکوالو ته ګوره
پرمختګ او پرشاتګ
امان الله خان یو قوي پوز نه درلود
د دیموکراسي پړاوونه پیړې ته د شاګور پلړې کې
تاسیس مرجغله ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیوال موضوع ته ورځو. د اروپا د درملو د ادارې EMA یو جکپور چارواکي اروپایي هیوادونو ته خبرداري ورکړي چې د روسیې لخوا جوړ شوی واکسین سپوتنیک وی ته د اوس مهال د تطبیق اجازه نه ورکوي. د دې موضوع تر اوریدو مخکې اقتصادي خبرونو ته ورځو او بیا به نړیواله موضوع واورو.
د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت د مارچ د اتمې د خزو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت میرمنو ته د یو شمیر نویو اقتصادي پروژو په پلي کېدو ټینګار کوي. د دغه وزارت ویان اکبر رستمین نازادي راډیو ته وویل چې د کرنې وزارت د نورو بیلابیلو برخو ترڅنګ د خزو د پیاوړتیا او میرمنو د اقتصادي ودې لپاره کار کوي. نوموړي وویل چې د کرنې وزارت د بیلابیلو برخو لخوا د خزو د ملاتړ لپاره پروژې پلي کېږي چې ترڅنګ د کرنیزو فعالیتونو په برخه کې زرګونو میرمنو ته کاري فرصتونه برابرېږي. دغه وزارت وایي دغه پروژو له ډلې د شنو خونو او کورنیو باغچو جوړولو په برخه کې د مالدارۍ او د کرنیزو محصولاتو د پروسس د مرکزونو جوړول شامل دي چې ښځو ته د کاري فرصتونو د برابرولو ترڅنګ د ودې اقتصادي پیاوړتیا ته زمینه برابروي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي افغان میرمنې د تولید په برخه کې له عالی وړتیا او برخمنې دي. کریمه حامد فاریابی نن د مارچ په اتمه د ښځو د پیوستون د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړه شوې غونډه کې په دغه هیواد کې د ښځو د ستونزو په هواري او په سوداګریزو چارو باندې خبرې وکړې. دمګړې 45,000 میرمنې په وړو خصوصي تشبثاتو کې فعالیت کوي او هڅه روانه ده چې د دوی کارونه قانوني او پراخ شي. میرمن فاریابی زیاته کړه چې افغان میرمنې د تولید په برخه کې د خو ورتیا او خبرخمنې دوی خو مالی ملاتړ نه لري چې خپل تولیدات وپلوري. پنګونې ته نه لاسرسی د ځای نشتون او د تولیداتو لپاره د لازم مارکیټ نه موجودیت له هغو ستونزې دي چې افغان میرمنې ورسره مخ دي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 2.9 افغانۍ 30 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.6 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 55 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1.6 افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 3.6 افغانۍ.
تاسی ازادي رادیو اوري. د اروپا د درملو ادارې چارواکو اروپای ټولنې ته خبرداري ورکړي چې تر هغه وخت د کووید 19 پر وړاندې د روسي سپوتنیک وی واکسینو ته جواز نه ورکوي چې دغه ادارې یې د خوندیتوب په اړه ارزونه نوې بشپړه کړي. د EMA ادارې د بورډ مشر ویلې دي چې دا واکسین ورسته له هغه چې اړوند معلومات یې وارزول سي په راتلونکي کې په اروپای بازارونو کې د خرڅلاو لپاره وړاندې کېدای سي. په دې اړه نور تفصیل له احمد
د اروپا د درملو د ادارې EMA او بخی EMA د ادارې د بورډ مشر د اروپایي ټولنې هیوادونو ته خبرداري ورکړ چې د روسي سپوتنیک وی واکسین ته د تر هغه وخت د تطبیق اجازه نه ورکوي چې د هغه په اړه د دې ادارې څېړنې بشپړې شي. کریستا ورتومر هوچی پرون یکشنبه له اتریشي خبری شبکې او آر اف سره په مرکه کې ویل دا اداره چې مرکز یې په امستردام کې دی د خپلو څېړنو لپاره اسنادو او د واکسین شویو خلکو دقیقو معلوماتو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې سپوتنیک وی نامعلوم واکسین دی او ځکه سمدستي د دې مشوره داده چې د دې واکسین تطبیق ته باید په روان بیړني حالت کې اجازه ورنه کړل شي. خو میرمن ورتومر هو چې زیاته کړه چې سپوتنیک وی ته به په راتلونکي کې په هغه صورت کې چې معلومات یې وڅېړل شي په اروپایي مارکیټونو کې د خرڅلاو اجازه ورکړل شي. نوموړي یادونه وکړه چې اوسمهال د ادارې د روسي واکسین د اغیزمنتوب په اړه څېړنې پیل کړې دي. د دې چارواکي په وینا د سپوتنیک وی له جوړونکو څخه معلوماتي بستې را روان دي او له اروپایي معیارونو سره سم به د کیفیت، مسؤلیت او اغیزمنتوب په اړه څیړنې وشي. میرمن ورتومر هوچی وویل چې کله د هر څه تثبیت شول نو په اروپایي ټولنه کې به د تطبیق اجازه ورکړل شي. د درملو د قوانینو د چارو د اروپایي ادارې د مارچ په 14مه نیټه وویل چې د سپوتنیک وی د اغیزمنتوب په اړه څیړنې پیل کړي چې دا د اروپایي ټولنې په 28 غړو هیوادونو کې د دې واکسین د تایید لپاره لومړنی ګام ګڼل کیږي. د ایما د انساني درملو کمیټه به د سپوتنیک وی د کلینیکي تطبیق د بهیر د معلوماتو په اړه تر هغه مهاله تحقیق وکړي چې د تایید لپاره لازم کلینیکي معلومات ترلاسه شي. د سپوتنیک وی د اغیزمنتوب په برخه کې لومړی یو څه ابهام و، خو د هغه د ازموینې وروستیو نتایجو چې تیره میاشت خپره شول وښوده چې دا واکسین چې دوه دوزه لري، یعنې په دوو پړاوونو کې ورکول کیږي، د کووید 19 د عوارضو د مخنیوي په برخه کې په سلو کې 99.6 اغیزمن دی. د هغو واکسینونو چې د لویدیځ ځینو هیوادونو جوړ کړي دي د اغیزمنتیا کچه هم په همدې شاوخوا کې ده. د اروپا د درملو د قوانینو ادارې مخکې له دې د فایزر، بایو انټیک، مدرنا او استرازینکا واکسینونه تایید کړي دي او تمه ده چې د جانسن اند جانسن د کمپنۍ واکسین ته هم راتلونکي اونۍ اجازه ورکړي. همداراز د کیورواک او نوواواکس د کاندید واکسینونو په اړه څیړنې هم اوسمهال روانې دي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو ازادي راډیو اوري اوس هم په کابل کې ځینو مطبوعاتو ته کتنه په ګډه اورو.
مسیر ورځپاڼې د مارچ د اتمې د ښځو د پیوستون نړیوالې ورځې ته خپل سرلیکنه ځانګړې کړې ده. ورځپاڼې پر حکومت نیوکه کړې چې هر کال دا ورځ په افغانستان کې په شواري بڼه نمانځي. وړاندې راغلي چې د حکومت ژمنې هم د میرمنو د حقونو په برخه کې په ډیرو برخو کې شواري دي او تر دوو یا درېو لویو ښارونو پورې محدود دي او د هیواد په ډیرو لرو پرتو سیمو کې میرمنې آن له خپلو لومړنیو حقونو څخه هم بې برخې دي. لیکوال ټینګار کړی که حکومت په رښتینې توګه په هیواد کې د ښځو او نجونو د ژوند ښه والی غواړي نو تر ټولو ښه لاره یې دا ده چې د دوی د زده کړو پر وړاندې شته خنډونه لرې کړي. د لیکوال په اند حکومت باید د نمایشي پروژو پر ځای چې ګټه یوازې څو میرمنو ته رسیږي بنسټیز کارونه وکړي او د دوی په نامه د مرسته شویو پیسو د چور مخه دې ونیسي. ورځپاڼې دغه شان لیکلي حکومت دې د افغان میرمنو د ژوند لپاره په ټولنه کې شته بد فرهنګونه، دودونه او چاپیریال اصلاح کړي او افغان میرمنو ته دې د عزت او پرمختګ ژوند جوړ کړي. هشت صبح ورځپاڼې لیکلي په افغانستان کې د ښځو ورځ داسې مهال منزل کیږي چې دا مهال افغان میرمنې له ګڼو ستونزو او کړاوونو سره مخ دي. لیکوال ټینګار کړی چې لا هم ګڼې افغان میرمنې له تاوتریخوالي، بېوزلۍ او بېسوادۍ له کړاوونو سره ژوند تېروي. خو د لیکوال په وینا دغو کړاوونو تر څنګ افغان میرمنو په تیرو دوو لسیزو کې خپل ځان ته یو ښه موقف برابر کړی او د پام وړ لاسته راوړنې هم لري. ورځپاڼې لیکلي چې دا مهال افغان میرمنې د افغانستان د ادارو 22% کاري ځواک جوړوي، 20% په پارلمان کې دي او د کابل په څیر لویو ښارونو کې. له 60% څخه ډېرې ښوونکې میرمنې دي او دغه شان دا مهال په افغان پاوز کې هم نږدې 1000 ښځې کار کوي. لیکوال ټینګار کوي چې د سولې په پروسه کې باید د ښځو حقونه او تیر لاسته راوړنې خوندي شي. او هشت صبح ورځپاڼې هم د مارچ د اتمې په مناسبت سرلیکنه کړې ده. وړاندې راغلي که څه هم د 2001 میلادي کال راهیسې په افغانستان کې د جندر مساواتو، د نارینه او ښځو لپاره مساوي حقونو او امتیازونو د ورکړې لپاره کورنیو او بهرنیو خصوصي موسسو لخوا هڅې شوي، خو بیا هم مثبتې او مطلوبې نتیجې ته نه دي رسیدلي. سرمقال لیکونکي لیکلي په افغانستان کې مارچ اتم سه کال په دې هیله لمانځو چې په راتلونکي کې به د افغان میرمنو بریاوې او ستونزو او د ښځو او نارینه و ترمنځ مساوي حقونو ته پام کیږي. ورځپاڼې ټینګار کړی چې دا ورځ باید له شواري بڼې وویستل شي او حکومت د ښځو اساسي حقونو ته رښتینی کار وکړي.
تاسیز مجرغ له ازادي راډیو اورې 12 بجې او 15 دقیقې کېدونکې دي. ننګرهار میشتي شمیر ښځینه فعالانې وایي د افغان ښځو په ځانګړې توګه د ننګرهار ښځو ته داسې بنسټیز کارونه نه دي سوي چې د دوی راتلونکی ورباندې تضمین سي. که هم د ننګرهار چارواکي د ننګرهار میشته ښځینه فعالانو اندېښنې تر یوه بریده منی، خو وایي باید د ښځو لپاره پر سویو کارونو سترګې پټې نسي او دوی پلان لري چې نور کارونه هم وکړي. جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې اتم د مارچ د ښځو نړیواله ورځ په ټوله نړۍ کې نمانځل کیږي او د دوی د پرمختګونو یادونه او درناوی پکې کیږي، خو ننګرهار میشتې ځینې مېرمنې پکې د راتلونکي اندېښنې بیانوي. لیلو افغان د ننګرهار د بټیکوټ ولسوالۍ اوسېدونکې او یوه مدني فعاله ده. دا وایي ښځې اوس هم د پخوا په څېر له ستونزو او ننګونو رنځ وړي. لیلو وایي که په تیرو شلو کالو کې د ښځو په برخه کې ترسره شوي کارونه نیمګړي او نمایشي نه وای او د ښځو د پرمختګ لپاره په سمه بڼه پانګونه شوې وای، نو اوس به له ډېرو کړاوونو خلاصې وای.
چې موږ په د تعلیم په برخه کې لا ډېرې ستونزې لرو، نورې پروژې برنامې او موسسې خو لا پرېږده، خو دلته خویندو ته هیڅ کومه دومره وخت نه دی ورکول شوی او نه ورته دومره توجه شوې ده. مګر موږ د بدبختیو سره مخ یو، خو غواړو چې باید داسې یو زمینه برابره شي د خویندو لپاره چې هم د تعلیم په برخه کې هم د کاري فرصتونو په برخه کې تر څو ونه دو په ښه ډول سره استفاده وکړي.
حسنه احمدزی د ننګرهار یوه بله مدني فعاله ده. دا وایي د ننګرهار په لرې پرتو سیمو او ولسوالیو کې لا هم ښځې له ټولنیزو محدودیتونو کړیږي. د حسنا په باور د ښځو د کار زده کړو او پرمختګونو په لاره کې تر ټولو لوی خنډونه ټولنیز محدودیتونه، بې باورۍ او د دوی پر وړاندې ناسم ذهنیتونه دي چې ډېرې پاملرنې ته اړتیا لري. دا زیاتوي هغه ښځې چې زده کړو ته لاسرسی نه لري د راتلونکي لپاره یوه بېله ننګونه ده، خو هغه چې زده کړې کړي او د کار کولو نیت ولري باید سر په ورغوي کې ونیسي.
شرایطو کې خزینه له ډېرو تهدیدونو لاندې دي چې هغوی ته اختارونه ورکول کېږي چې وظیفو ته مزه اکثر ترور دي، وفات کړي، مړې مړې شو، وژل شو په هدفي وژنو کې. خزینو ته صحیح کار نه ده سوی، دولت او هغه ادارې چې د خزینو لپاره په نړیواله کچه باندې کار کوي قوي اقدامات وسي، ځکه چې دوی تر څو هغه تعلیم یې کړی هغه په کور پاتې نه سي، دوی ترې نه استفاده وکړي.
نه امنۍ، کمه پاملرنه، نرواکي، بېوزلي او بې کسي هغه لوی موارد دي چې د بسمینې په څیر سلګونه او زرګونه لوستې نجونې او مېرمنې د کاري فرصتونو پارمن کړي دي. بسمینه چې نه غواړي غږ خپور شي وایي له ستونزو سره سره یې په دې هیله زده کړې وکړي چې سبا یوه ښوونکي شي او د ښځو د بې سوادۍ پر وړاندې مبارزه وکړي، خو په خبره یې دا دوهم کال دی چې هڅه کوي خو قسمت ورسره یاري نه کوي. دا په داسې حال کې ده چې همدا سږ کال د ننګرهار د ناامنو سیمو یوازې 144 جونې له 14 ټولګیو فارغې شوې او هیله یې دا وه چې په خپلو سیمو کې دې د ښوونکو په توګه په دندو وګمارل شي، کومې چې د بسمینې په څیر لا هم په کورونو کې بې دندې ناستې دي. د ننګرهار میشتو ښځینه فعالانو دغه اندېښنې مو د ننګرهار د والي مرستیالي حبیبي کاکړ ته وړاندې کړې. اغلی کاکړ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د دې اندېښنو د درک په صورت کې توانېدلی چې یو شمېر لوستو ښځینه وو ته په اداراتو کې د کار کولو او یو شمېر نورو ته چې له زده کړو لرې دي د کرنې، مالدارۍ او حرفې په برخه کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي دي. حبیبه کاکړ مني چې د ښځو لپاره ترسره شوي کارونه بسنه نه کوي او لا نور ډېر کار ته اړتیا شته، خو په وینا یې پلان لري چې په راتلونکي کې لا ډېر فرصتونه برابر کړي څو په دې اړه شته اندېښنې کمې شي.
ولې د ښځو دپاره چې موږ کوم کار کړی لاسته راوړنې لرو په ټول افغانستان کې یوازنی ولایت چې هغه ننګرهار دی چې طاق وتی ده. دا اوس تصمیم داسې ده چې ولسوالانې مقرر شي، تصمیم داسې دی چې د ښاروالانو معاونینې ښځینه اوسي، ښځو ته د زراعت په برخه کې، د مالدارۍ په برخه کې ترینینګ شوي دي، عرفوي زده کړې شوي دي. دا هغه څه دي چې دا شوي دي او دا لړۍ روانه ده.
خو د ننګرهار میشتو ښځینه فعالانو په باور که د ښځو لپاره سر له اوسه پاملرنه او اقدامات جدي نه شي نو راتلونکي شل کاله وروسته به هم ښځې په همدغه وضعیت کې وي او له کړاوونو ډک ژوند به ولري.
تاسې ازادي راډیو اوري، اوس هم 12 بجې او 13 دقیقې کېدونکې دي. د خبرونو سرچکې له نوریاس نوري څخه اورو.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دیبرل لاینز وایي د سولې بهیر اپ پیاوړي افغان ښځینه مشرانې را میدان ته کړي چې د افغانستان د اسلامي جمهوریت په استازیتوب خبرې اترې مخته وړي. نوموړي نن د مارچ د اتمې د ښځو د نړیوالې ورځې په مناسبت یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په افغانستان کې 2021 کال د تلپاتې سولې لپاره یو داسې تاریخي فرصت رامنځته کوي چې د ټولو افغانانو ګټې به پکې خوندي وي او ښځې هم باید د سولې بهیر د هرې کچې په تصمیم نیونه کې مخکښ رول ولوبوي. طالبان وایي دوی هم د امریکا لخوا افغانستان ته د سولې په تړاو د نوې طرحې یوه کاپي ترلاسه کړې ده. د طالبانو د قطر د دفتر ویان محمد نعیم تیر ماخستن ازادي راډیو ته وویل چې دوی دا مهال د دغې طرحې پر څېړنه او ارزونه بوخت دي او وروسته به یې په اړه خپل نظر څرګند کړي. په کابل کې د افغانستان او پاکستان د سیاستوالو دوه ورځنۍ کنفرانس پای ته ورسېد. په دغه کنفرانس کې پر افغان چارواکو سربېره د خیبر پښتونخوا او بلوچستان یو شمېر سیاستوالو او فرنګیانو ګډون کړی و او د ډیورنډ دواړو غاړو ته د امن راوستو پر لارو چارو خبرې وکړې. استرالیا وایي له برما سره دفاعي همکاري درولې او د هغو مظاهره کوونکو چې د پوځ له لوري د تېرې میاشتې د کودتا په وړاندې اعتراضونه کوي د بېرحمانه ځپنې له امله د خپلې بشري مرستې لوری بلې خواته اړوي. د راپورونو له مخې د استوایي ګینې په یوه پوځي مرکز کې 14 لک تر لږه 40 تنه وژلي او شاوخوا 300 نورې ټپیان کړي دي.
دا ازادي رادیو د 12:01 دقیقې سوې اوس هم د خبرونې دوهمې نیمایي تر رسیدلې او د ازادي رادیو اونیس پروګرام 25 دقیقې خبريږي. د دې پروګرام موضوع په ننګرهار ولایت کې د شوزو پر هدف او جنو راڅرخي. زما همکار اجمل انت دا پروګرام په ژوندې بڼه پر مخ وړي.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خو
د مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې کنځا ته کول چې افغان حکومت
د ازادي رادیو اونیز بحث.
درنو دوستانو ستړي مشي اجمل اندیمه او د ازادي رادیو په دې ونیز بحث کې مو هرکلی کوم. نن د نړۍ په بیلابیل هیوادونو کې د مارچ اتمه د خزو د نړیوالې ورځې په توګه یادېږي. دا ورځ هر کال د نړۍ په بیلابیلو ټولنو کې د خزو لپاره د برابرو حقونو د ترلاسه کولو په هدف لمانځل کیږي. په دې ورځ هر کال د خزو د حقونو فعالان ټولنو ته وریادوي چې خزو ته په ټولنو کې له نارینه سره برابر حقونه ورکړي. سکل افغانستان کې دا ورځ داسې مهال منځل کیږي چې تر یوه اونۍ مخکې موده کې 4 تن افغان ښځې په هدفي بریدونو کې وشل شوي. دا 4 واړه د ننګرهار په مرکز جلال آباد کې وي چې 3 تنه یې د یو خصوصي تلویزیون کارکوونکي وي چې په دوه جلا بریدونو کې وشل شوي. همدارنګه ترې وروسته یوه بله ډاکټره هم په یو برید کې وشل شوه. ښکاري چې دا ښځې یوازې د خپل کار په خاطر په نښه شوي. همدې اونۍ کې په ننګرهار کې تازه 8000 ټبري مزدورکاران هم په ډله ییزه توګه په نښه شول او وژل شول. په یوه اونۍ کې په هدفي بریدونو کې په یو ولایت کې د لږ تر لږه 12 کسانو چې 4 ښځې وي وژل د اندېښنې وړ او ټکان ورکوونکي دي. ولې دومره ډېرې هدفي وژنې؟ تر شا یې څوک دي؟ داسې بریدونه په ننګرهار او ټول افغانستان کې د ښځو پر فعالیتونو څه اغېز کولی شي؟ امنیتي ادارې څه کولی شي او ولې تر اوسه پورې د مخنیوي په برخه کې دوی اقدامات موثر نه دي؟ په ننګرهار کې د امنیت په نورو برخو کې هیڅ پرمختګونه شوي. پر دې مسلو د بحث او خبرو لپاره را سره د دې اونۍ په بحث کې د ننګرهار والي ضیاء الحق امرخیل او په دې ولایت کې د ښځو د حقونو یوه فعاله حسنا احمدزی د ټلیفون له لارې وصل دي. دواړو ته هرکلی وایم. والي صاحب، له تاسو او همدارنګه له اغلی احمدزی مننه کوم چې د موږ بلنه مو منله. ښاغلی امرخیل، د ننګرهار د والي په توګه تاسو ته د تیرې اونیو دغه څو پیښې چې وشوې دې ته تاسو په کوم نظر ګورئ؟ څه فکر کوئ په دې اړه؟
ډیره زیاته مننه. زه خپل سلامونه تاسو همدارنګه د ازادۍ د رادیو د لارې د افغانستان نجیب او شریف لست خپل سلامونه وړاندې کوم. مننه کوم چې په دې بحث کې ګډون کوم او همدارنګه د ښځو نړیوالې ورځې مبارکي افغانو درمنو دردېدلو او په ځانګړي ډول د ننګرهار هغه خویندو ته وړاندې کوم چې د هر څه نه زیات د ولس او همدارنګه په ټوله کې تعلیم او د خپل هوساینې د خپل قشر لپاره مبارزه کوي. متاسفانه دغه تیر اونۍ مخه اونۍ نه درلودله. په تیر اونۍ کې مو هغه پیاوړي خویندې له لاسه ورکړې چې ګناي یوازې ژوند کول او ګناي یوازې تعلیم او ګناي یوازې د خویندو غږ ته انعکاس ورکول او همدارنګه د خویندو په چوپړ او په خدمت کې واقع وي. متاسفانه موږ داسې یو دښمن سره مخامخ یاسو چې هغه هیڅ څه شي باندې باور نه لري، نه په انسانیت باور لري، نه مسلمانۍ باندې باور لري، او نه همدارنګه هیڅ برخې ته ژمن دي. هغوی ته یوازې ښځه نه، که نارینه وي، که ښځه وي، که ماشوم وي، که ملک وي، که ملا وي، که عالم وي، که تجار وي، او که دولتي کارمند وي، او حتی که کارمند نه وي، هیڅ شی ارزښت نه لري. یوازې ویره خپروي، یوازې وژنه کوي، او همدارنګه د وژنې لارې غواړي چې دوی ولسونه خپل هغه ته تسلیم کړي. اما دا ستر ملت نه تسلیمېږي، دوی مبارزې ته به ادامه ورکوي. زه غواړم د خویندو په امنیت باندې لږ سم سم چې دا څو ورځې مو څه کړي دي او په څه باندې سره بوخت یاسو. همدا لحظه مخکې له دې نه چې زه ستاسو برنامه کې ګډون وکړم، زما یو برنامه خلاصه شوه چې کم تر کمه په سوونونو حتی د زورو خوشان خویندو سره مې مجلس درلودل، او اتم د مارچ مو لمانځل. دا د دوی هغه توانایي او شهامت ښیي چې یوه اونۍ مخکې څلور همفکرې، څلور افغاني ترورېږي، او مانن زر افغانان راټولېږي، پیاوړې خویندې راټولېږي، او د خویندو نړیوالت یا همدارنګه د همبستګۍ او د حمایت یو بل د حمایه باندې دوی غږ جګوي. نو دوی ته موږ قهرمانان یو، او دا د دې زیری لري چې انشاءالله که خدای کول افغاني ټولنه به کاملا بدلون او تغییر کوي. همدارنګه امنیتي ارګانونو سره مو پای در پای ډېر جدي بحث په دې باندې کړی دی. یوازې تېره ورځ موږ 15 نفره داسې چیری ونیول چې همدغه برنامو کې او همدارنګه په ټوله کې مختلفو برخو کې د عایشانو سره ورانکارو سره کار کول. دوه نفرې وژل شوي دي چې یو د عایشانو د استخباراتو معاون و، او د دې تر څنګ مو په ښار کې جدي فویدات راوړي دي.
مننه والی صاحب، نور اقداماتو ته به
نور اقدامات مو نظر کې نیولې
د خبرونه په نور برخه کې به په اقداماتو باندې غږیږو. مننه کوو. حسنا احمدزی، تاسو او نور افغان خزینه فعالانو ته دغه ورستۍ څو وژنې خصوصا په جلال آباد ښار کې څه احساس درکوي، څه اغیزه کړې در باندې؟
آزادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه نه کېلې. هغه خویندې چې دردېدلې دي، تل له کړاوونو سره مخ دي، هغوی ته د اتم د مارچ د ښځو د نړیوالې ورځ مو په مناسب مبارکي وایم. که موږ او تاسو وګورو، وان صاحب په تېره اونۍ کې چې موږ هغه څلور خویندې له لاسه ورکړې، دا په ټولنه اول خو د بیان په آزادي باندې برید کول دي. بل کومنګ او تاسو ګورو هغه فعالانه خویندې چې د ښځو غږ تر نور چارواکو یا د دولت ته رسي یا د هغوی غږ ته انعکاس ورکوي، په داسې ډول باندې وژل کېږي چې هغه د یو ډک ښار منځ کې ترور کېږي. نو دا د ټولنې لپاره یو سکوت ده، د ټولنې لپاره، بلکې د افغان خزینه لپاره غټه ستره ضایعه بولم. دې ته باید دولت جدي پاملرنه وکړي. ولې؟ ځکه لکه څنګه چې نارینه په ټولنه کې حق لري، خزینه هم باید نارینه سره اوږه په اوږه کار وکړي او له حقوقو او حقایقو نه دفاع وشي. ځکه دا سه هدفي وژنې، که هغه ورور وي، که هغه کومه خور شهیده کېږي او هغه وژل کېږي د ښار په منځ کې یا د کور په مخه کې وژل کېږي، دا په ټولنه باندې یو منفي تاثیر غورځوي.
حسنا احمدزی، دا اوس یې اغیز کړی دی تاسو فکر باندې په ننګرهار، بلکې په ټول افغانستان کې دغه وژنو، د ښځو وژنو، د خزینه فعالانو په کار، د خزینه ژورنالیستانو په کار، تاسو له نظر اغیز کړی؟
بالکل، ډېر زیات اغیز غورځولې ده. ځکه د انعکاس ټلویزیون یو نتاکه نادیه مومن په نوم چې هغې خپله بله ورځ استعفا ورکړه د همدې ویرې نه، ځکه چې د ښځو ژوند دلته خوندي نه ده. نو زه هم نن خپله د اتم د مارچ د ښځو د نړیوالې ورځ لپاره دعوت وم، ما زه لاننم په دې، ځکه چې دلته امنیتي ستونزې ډېرې واقع شوي. امنیت دلته صفر ده، امنیت نشته. باید امنیت ته توجه وشي، د ښځینه ژوند ته توجه وشي، ښځینه باندې کار وشي، که هغه ځوانان وي، که هغه ښځینه، ځکه چې موږ او د تاسو ټولنه دې ته ضرورت لري. ښځه وایم، مور ده، خور ده.
مننه کوم
چې ښځه پور
مننه کوو، بیرته درته راستنیږو. والي صاحب ته ورځو. امرخیل صاحب، کومې ستونزې سره چې تاسو په ننګرهار کې مخ یې، یو وضاحت شته دی چې دا یوازې د ننګرهار ستونزه نه ده، بلکې دا مهال کابل، د افغانستان نور ولایتونه هم ورسره مخ دي.
همدارنګه د تاسو چې دغه ولایت ته دی والی په توګه تللی دا ستونزه دغه محل سره تړلې نه ده بلکې ل ډیر مخکې نه را پیل شوې ده چې په ننګرهار کې ده ځینې اقدامات هم شته موږ ځینې رپورټونه لرو چې په ځینو برخو کې په تیرو څو میاشتو کال موده کې ځینې پرمختګونه شوي دي په هغې به هم غږیږو خو مخکې له دې نه چې تاسو ننګرهار ته د والي په توګه ورشئ موږ داسې رپورټونه د هغه وخت چارواکو له قبله لرل چې په ننګرهار کې د داعش ډلې فعالیتونه ګویا پای ته رسېدلي دي لږ تر لږه په سیمو واک نه لري په دغه وژنو کې د ځینو مسؤلیت داعش ډله اخلي او اوس هم په ښار کې ځینې هدفي وژنې یا په نورو سیمو کې ځینې بریدونه د ډلې ته منسوبېږي تاسو راته په عمومي توګه د دوی د فعالیتونو په اړه وایي آیا اوس هم په چین او ځینو نورو سیمو کې د دوی پاخه مرکزونه شته دی په ښار او نورو سیمو کې ویدې هستې دي دوی څه ډول د خپل فعالیتونه تنظیموي د تاسو معلومات څه وایي
ډیره زیاته مننه زه د خور نښنه کوم چې په دې برنامه کې ګډون کړی ده همدغه پیاوړې خویندې دي یو هیله مند یم چې دوی کس ونه مني سختي شته مشکل شته مخ ته به ځو مبارزه به کوو او ستر هدف به ترلاسه کوو مونږ خوشبختانه ووایم چې د ورځې نه زه ننګرهار ته راغلی یم ټول تمرکز مې په امنیت باندې ده د ولسوالۍ امنیت آنڅه حتی شیرزاد ولسوالۍ چې نه کالو راهیسې د طالبانو یو قوي مرکز و چې ځینې د برنامې جوړولې حتی غوانیان به پکې وو مهم چارواکي پکې وو تیر اونۍ زه موږ وتوانېدلو چې کاملا هغه پاککاري کو کاملا په دې معنا باندې چې هلته مو شپږ سوه ولسي پاڅون کوونکي ځای په ځای کړل ولس مو منسجم کړل هغه مو پاک کړل او په سوونو حتی مبالغه نه چې د څلور سوونه زیات مینونه دوی په دغې ولسوالۍ کې په مختلفو برخو کې چې پاکاري موږ او خوشبختانه موږ هیڅ تلفات نه لرو لسګونو جنگیالان ووژل سول ونیول سول او همدارنګه دوی په منطقه پاکه سو دا نن موږ عملاً د حصارک خوا ته حرکت کړی ده چې حصارک به په حدود 15 کال وروسته پاکیږي او دا ژمنه ده تعهد ده په هر قیمت کې چې حصارک به پاکو او امن براورو دا د دې ولسونو سره کاملا موږ تعهد کړی ده او په خپل ژمنو تعهد باندې ولاړ یو خوشبختانه ونه یو شول سوالی ته یو پولیس دی یو رینجر سره ځي یو ځینې چې موږ په اخر کې سوند لرو هغه د داعش د طالب په دې حق لري چې دوی په اطراف کې ژوند نشي کولای مشخص ادرس نه لري موزي نه لري کدی یو منطقه په لاس کې وو د هغې ځکه د موږ په وړاندې جنگیدلای نو زه صادقانه وایم چې نظام دومره توانایي لري چې ډېر زر یې له منځه وړلی شي ډېر زر تشخه کاری کولی شي ډېر زر هلته امنیت راوړی شي نو دوی ښار ته رجوع وکړه په ښار کې هم آن صاحب خل به ډېر په دې فکر وي چې دا بم څنګه جوړېږي مین څنګه جوړېږي زه همدغلته یوه ډېره جالبه خبره زما د یو قومندان د تېرې ورځې کوم چې شیرزاد ته تللی وو ما ته یې ویلي وایي دوه درې ماشومان مې ولیدل هغوی نه مې ویلي چې اوس ماشومانو پام کوي مین نیوي هغه ماشوم را ته وخندل چې مین چېشته وایي زه خو مین په درې دقو کې جوړوم دوه د پیپسي بوتلې را واخیستل ویلي چې دې کې مواد اچوم یو پلستر پرې لګوم دوه لینونه غواړي که نه یعنی تر چې دغه مینکاري ده یا شاید دا د دې هغه نه ده چې مثلا دا کوم ډېر متاسفانه ده جنګ دومره پیچلی سوی ده چې دښمن ادرس معلوم نه ده نو بیا هم که تاسو د ولایت فیسبوک پاڼې ته ټویټر ته سر وخت کاره کوي زه کله کله خجالت وباسم چې دا ملکي برخه یعنې موږ ټول تمرکز په امنیت باندې هر ورځ د لسګونو حتی د دوو نه شروع تر لسو 15 نفره موږ روزانه نیسو د داعشانو د طالبانو ورانکاري دغه یو لس ورځو کې چې تاسو وګورئ موږ په سوونو یعنې بېګا شپې موږ یو منطقه کې عملیات په ښار څنګ کې لرو بل چې په سوونو لا په سوونو مختلف چاودودونکي توکي همدارنګه اسلحې اقدامو سره اقدامو نیولي دي نو دلته په جدت باندې سره کار روان ده اما متاسف په دې یم خفه په دې یم چې دغه ورانکاري د بل ولایت نه نه راځي دغه ورانکاري د سیمې دي چې د بل ځای دي د همدې ننګرهار دي او کله کله دردېدلې خبره آنسر دا ده چې موږ کله دوی ونیسو زیاتره یې تحصیل کرده وي ما تېره اونۍ یو شخص ونیول د یو ډاکټر په شهادت کې لاس درلودل څه چې مستقیم مسؤلیت یې لرو بل هغوی اعتراف مې خپور کړ متاسفانه دا شخص په یو کورس کې استاد هم و یعنې دا جګړه دومره پیچلې ده داسې نه ده چې د یو بېسواده سره مخامخ یاسو یا همدارنګه د تعلیم تحصیل کچه هغه ده او بلدار چې دا له بل ځای نه راځي زه عمومي لارې باندې کم یا عمومي تدابیر ونیسو په همدې منطقه کې اوسېږي د همدېځې اوسېدونکي دي. انشاءالله که خدای کول اوس متدابیر ډېر جدي دي په دې دوه اونۍ کې به یو کافي تحول راځي دا ستونزه به تر ډېره کچه حل کېږي. اما مهم داعش دا نه ده چې دا ښځه کار کوي، مهم دا ورته نه ده چې دا مکتب ته ځي. دوه ورځې وړاندې موږ یو خبر نشر کړو، هم صحت ازادي راډیو به هم راخیستی، موږ یو انتحاري ونیول چې په یو مکتب باندې غوښتل د نجونو په مکتب کې انتحار و، کې انفجار و. یعنی دلته دا جګړه دومره پیچلې ده، دا جګړې په وړاندې باندې د ولسونو
ولسونو او د سیمې د متنفذینو په ننګرهار کې دې موضوع ته به هم وروسته راشو. وبغږی ګودام په ننګرهار کې همیشه مخکې چې موږ کتلی دي یوه ستونزه وه په ننګرهار کې، ځایي زورواکي هم شته دی، بیلابیلې ډلې هم شته دی، یعنی خپله په ننګرهار کې هم لکه تاسو چې ورته اشاره وکړله ځینې داسې ستونزې شته چې ولسونه کولی شي په ځایي بیسونو او په ځایي بنسټونو او اساساتو باندې حل کړي. حسنا احمدزی، تاسو راته دا ووایئ چې په ننګرهار کې نه بلکې په ټول افغانستان کې په وروستیو کې دغه بریدونو خزی ویرولې دي، په داسې حال کې چې افغان خزی د سولې غوښتنه هم کوي، خو دوی وایي چې دوی ځینې فعالیتونه په تیرو شلو کلونو کې کول په ټولنه کې، په رسنیو کې، په ادارو کې، په دفترونو کې. تاسو د ښځو د یوې فعالې په توګه څه فکر کوئ چې که دا حالات داسې دوام وکړي، آیا افغان خزی با وتوانیږي چې دغه څه چې ترلاسه کړي دا وساتي؟
ان صاحب ډېره زیاته مننه. لومړی ګوالي صاحب ته خراغلاست هم په دې پروګرام کې کومه تاسو ګورو د من افغاني ټولنه لکه اوس چې دا څو میاشتې د هدفي وژنو سره مخ ده او خویندې نه پرېږدي کار ته د هدفي وژنې کوي. که دې ته فکر وکړو نو هر مور چې اکثره د من کاروبار د ناسته ولاړه له اکثره ښځینه سره د ښځو او په کورونو کې د ښځینه په زړونو کې د میندو په زړونو کې دا ویره غورځولې چې حتی خپل اولادونه مکتب ته پرې نه ږدي، ځکه مکتب شاګرد سره د چا څه کار. دا چې والي صاحب وویل چې موده مخکې یو بریدګر نیولی و چې د خویندو په مکاتبې حمله کوله، د هغې مخه ونیول شوه. همداسې دا یو وحشت د ټولو ذهن او توجه ټولو همدې ته ده چې د ما لور اوس له کوره وځم خلک به یې وژنې. حتی په کور کې هم پډارېږو چې کور کې دا یعنی دښمن دومره قوي شوی، دومره یو 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 بې وجدانه سوی ده چې په ښځې باندې لاس اوچتی او وژنې. نو دومره دوی ویرېدلې چې حتی خپلې لورګانې هغه د ضرورت په اساس بازار ته هم اوس نشي تللی، هغه ډاکټر ته هم نشي تللی. یعنی داسې یو وحشت خپور سوی ده په غونډ افغانستان کې. دا ویره له ټولو سره ده چې یاره د ما اولاد به ځي کو کور نه به ژوندی وځي، غروغ به راته نه راځي. نو که موږ وګورو خویندې بیا هم موږ مبارزه کوو سولې ته تقاضا لرو چې سوله راشي، په سولې باندې به کار کوو، خو بیا به موږ خپله مبارزه نه پرېږدو، خپلې مبارزې ته به دوام ورکوو چې تر څو د موږ خپله ټولنه په پښو ودرېږي او د ښځینهو غږ ته انعکاس ورکړو.
مننه. او امرخیل صاحب، تاسو مخکې د جګړې پیچلتیا یاد کړله. واقعا چې په ټول افغانستان کې جګړې یو داسې بڼه خپله کړې ده چې رښتیا هم پیچلې ده، خو بیا هم تاسو امنیتي ادارې لرئ، پولیس لرئ، امنیت لرئ په افغانستان کې، په ځانګړې توګه په ننګرهار کې د اردو بیسونه دي. د خلکو تقاضا او تمه دا ده چې باید دغه ادارې هغه څه چې په کار ده د دوی خوندیتوب باوري کړي. په ادارو کې موږ چې ګورو ریپورټونه څارو او مسایلو ته ګورو، داسې هم نه ده چې ستونزې نشته دی، یعنی ځینې کمی او ځینې مشکلات شته دی چې که حل شي دغه ادارې تر دې په مؤثر شکل باندې کار کولی شي. په دې موضوع باندې څه وایي خلک؟ یعنی خلکو ته مهمه دا نه ده چې جګړه څومره پیچلې ده یا تاسو څومره فشار لاندې، خلکو ته مهمه دا ده چې څه نتیجه راوځي د دغه څو امنیتي ادارې چې په ګډه باندې سره کار کوي او تاسو د یو تنظیمونکي په توګه مثلا په ننګرهار کې په راس کې یې.
ګوري زه ولس په صادقانه ولس نه ملامت کوم، د ولس همدا حق ده، په نظام باندې پر منګه حق ده، منګ ورته د کمی احساس کوو ځکه نظامونه مکلفیت لري چې د ولسونو لپاره امنیت ډاډمن امنیت فضا برابر کړي. دوی په ټاکنو کې برخه اخیستې ده، حکومت جوړ کړی ده او حکومت بیرته مکلفیت لري د دوی په وړاندې. موږ په ځینو ادارو کې ستونزه لرو، د هغې څخه زه انکار نه کوم. دا څو ورځې زما ټول بحث کابل سره او دلته ادارو کې دا ده چې جنگ استخباراتي ده، جنگ پیچل ده، استخبارات او همدارنګه په ځانګړي ډول زموږ کشفي ارګانونه باید ډېر فعال شي. کشفي ارګانونه مو په ډېر حرکت باندې راشي، ډېر مسلکي برخورد وکړي، د کافي ماډرن ټکنالوژي څخه استفاده وکړي او همدارنګه څنګه چې دښمن کم تدابیر لري دوی په مقابل کې د خونسا کولو لپاره تدابیر ولري. زه کاملا په دې سره موافق یم. اما دا متاسفانه زه به یو شی ووایم چې په ځینو ادارو کې ستونزې شته دي، مشکلات شته دي. ما اوس د ملکي اداره باندې په آخر کې ډېر تمرکز وکړ، تر ډېرې کچې مو اصلاحات راوړل، ولسوالانو اکثریت لرې کړل، رئیسانو کې بدلون راغی، په کارمندانو کې بدلون راغی او تاسو ولیدل چې ننګرهاریانو دې ته ډېر ښه راغلل چې تقدیر یې کړ، ملاتړ یې وکړ، تر څنګ یې ودرې. اوس مې تمرکز دار چې که چیرې امنیتي ارګانونه کومه برخه کې ناغېړي کوي، سستي کوي، خپل کار په ښه مخته نه وړي،
ځینې اقدامات چې امنیتي ادارې کوي واقعا تیرستونکي دي. په ننګرهار کې مثلا یو کس راونیسي، پیښه لا تازه شوې ده، یو کس راونیسي او وایي چې مثلا دا کس په دې برید کې لاس درلود، داسې فکر به وکړي چې یوه اونۍ پې تحقیق شوی دی. نو خلک خو پوهېږي دی ناسم معلومات ورکول دی مسائلو سره په برخورد کې او دی پیخي په تحقیقاتو کې ستونزې جوړي. مثلا په دې ورستوي کې دی ورکشي والا عکس پور کچ تومانچای په لاس کې ده، په ټولنیزو رسنیو کې خلکو په ډیر بحثونه وکړل، ولی معلومات ناسم ورکړل شي؟
ګوري همدا کله زه په ډېر مازیرات باندې چې دا خبره کوم مناسب باندې وي، اما زه نه غواړم چې تشریفاتي وغږیږم، خبرې وکم. د ولسونو موږ ته عزت را کړی ده، درنښت را کړی ده، باید موږ حقایق ورسره شریک کړو. په همدې موضوع باندې ما جدي یو بحث کړی، حتی امنیتي ارګانونو ته مې خط کشته چې ناسم معلومات موږ ته قابل د قبول نه دي. او په دې برخه کې زه د ولسونو تر څنګ ولاړ یم، نه تنها یوازې د خپل په حیث یو حکومتي چارواکي. موږ باید دقیق معلومات وړاندې کړو، موثق معلومات وړاندې کړو، شواهد وړاندې کړو، اعترافات وړاندې کړو. تاسو ګورئ بعد له هغې نه موضوع نه ترڅو چې اعتراف موجود نه وي، زه نه غواړم امنیتي ارګانون کې نوې دي چې غلط ناسم معلومات به نه وړاندې کوي، او یا چې ناسم کېدای شي نه وسی صحیح وي، خو پختګۍ ته باید ورسي. هغه باید انکشاف په هغه موضوع پیدا کړي، هغه ټول اړخونه باید وڅېړل شي. زه تاسو سره موافق یم، ځینې نیمګړتیا ځینې برخو کې موجود دي، اما کاش چې د یو امنیتي چارواکي بدلېدل استخدام په هیڅ ډولیز ما لاس کې وای. دا یو چینل ده، زه دلته هماهم کنده رول لوبوم، اما ژمنه مې دا ده، تعهد مې دا ده چې په ټول قوت باندې د خپل ولسونو تر څنګ ولاړ یم. دا په دې معنا باندې چې د ولس غږ رسوم. همدې موضوعاتو کې دا څلور ورځې ما ملکي پنځه ورځې ملکي اداره کاملا پریښې ده، ټول بحث مې امنیتي ارګانونو سره هم کابل او هم همدارنګه په ننګرهار کې وي، تر څو ننګرهاریانو ته ډاډمن امنیت تامین شي. اما زه یو څه یادولی کوم، لکه خور چې خبره وکړه او استاد خبرو په دوام باندې، هغه دا ده چې دا دښمن متاسفانه په هیڅ چیز صرف کوي. تاسو وکړئ چې وه هزارکان زمن افغانان د باندې راځي، یا د موسم هوا سړه ده، یخه ده، په ننګرهار کې د 300 افغانۍ په مقابل کې کار کوي، په یو غره کې کار کوي، یو غچخانه ده چې هغه خار نه ده، او غرونو ته هیڅ چا غچخانو ته پولیس نه اداره ولي. دومره خدا ناتر سي ديزي هوغي په ډېر مظلومانه شکل باندې په شهادت راځي. دلته واز دي خويند د امنیت بحث نه ده، دوی ته چې هر څوک لاس ته ورځي، کله پانتون استاد ورځي. یو ډېره جالبه خبره دا ده چې موږ دوه نه وړاندې یو ډاکټر چې په نامه دی یوسفی صاحب، میهن یوسفی، د درې نفرو سره په ښار کې شهید کړ. موږ د دې عاملین قاتلین ونیول، هغه اقرار یې اعتراف یې په خپله جیجو کې موږ ټول رسنۍ سره شریک کړی، اقرار کوي چې 1,60,000 افغانۍ په مقابل کې مو دا درې نفره شهیدان کړل، یعنی 1,60,000 افغانۍ مرضی څخه مواخستلې ده، مشاهد کوو. جګړه لږ پیچلې ده، ستونزې سدي مختلف
آبادې،
اما تعهد موږ لرو انشاءالله که خدای کول، لکه څنګه چې په ولسوالۍ کې برلاسي سو ور باندې، کار کې به برلاسي کیږو. ولس باید همکاري وکړي او ان شاء الله ولس همکاري کوي، شکست باید ونه مني.
مننه والي صاحب. مخکې دې نظر له حسن احمد زینم پوښتنه کوم، تاسو د درې افغان هزار د وو افغان هزارګان او دغه وژنې چې واقعا دردونکې وژنه وه، یادونه وکړله چې بیچارهګان مزدورکارۍ ته راغلي وو. موږ لیدلی دي چې په ننګرهار کې په ډیرو بدو حالاتو کې، هغه د جګړو په کلونو کې، دغه په رستورانتونو کې، په نورو کاروبارونو کې، د افغانستان د بیلابیلو قومونو خلکو په دې جلال آباد ښار کې کار کوو، او تر هندوانو، سکانو، تر دوی پورې، حتی د موږ د نورو ولایتونو افغانان راتلل او ډاډمن کار یې کولو حتی د جګړې په کلونو کې. اوس فکر کوئ چې وضعیت تر دې حده دی چې نشي کولی د نورو ټبرونو، په ځانګړې توګه د سکان دغلته میشتي چې تر ګواښ لاندې دي، په هزاره ورونو باندې وروستي برید دم دا واضح کړله، څه بدل شول؟ والی صاحب دمو کا کوي
پښتنه
مما څخه وکړه. تاسو څخه والی صاحب ما ویل چې څه بدلونونه راغلي یو وخت داسې نه و.
ګوري دلیل چې د بد متاسفانه دغه پیچلی جنگ، دغه بدبخته جنگ چې څلوېښتو کلو راهیسې په افغانانو باندې تحمیل شوی ده، موږ زښت ډېر آنسه بردښتونه اخیستي. ګوري ننګرهار یو پښتنیز ولایت ده، پښتو په ټوله کې یو قانون و، حتی د اساسي قانون نه وړاندې چې کله موږ د دې بحث کوو، پښتو ځانته یو تیګه درلودله، پښتو ځانته یو اصول درلودله چې په وکیلي کې به حتی دښمني هم وه. یوه ښځه به چې مقابل لوري سره په سړک تېرېده، که هغې مور وه، که هغې مېرمن وه، که هغې لور وه، ډز به ورباندې نه کول. یو درنښت موجود و. متاسفانه د څلوېښت کلنې جګړې موږ نزښته ډېر اسلامي ارزښتونه، د اسلامي ارزښتونو تر څنګ عنعنوي، کلتوري، دا ټول اخیستي دي. بل بحث دا ده، زه شخصا د بامیان یم، بامیان کې مې تولد شوی ده، د هجوز کې مې ژوند کړی ده، کورنۍ مې هلته وه. تاسو باور وکړئ چې دا بحث موجود و چې دا پښتون ده، دا هزاره ده، دا تاجک ده، دا څوک ده. اوس دښمن څه کوي؟ دښمن هم مذهبي بحث ته لمن وهي، هم همدارنګه قومي ته لمن وهي، هم همدارنګه سمتي ته لمن وهي. دا هغه څه دي چې پردیو په یو شکل باندې استخباراتي کړی و چې نه غواړي افغانستان متحد پاتې شي. اما خوشبینی دلته دا ده او اطمینان دلته دا ده چې تاسو ولیدل چې کله په کابل کې په یو تاکیخانه باندې حمله کېږي، قندهار ولسونه د همغې تاکیخانې تر څنګ درېږي، ننګرهاریانې درېږي، دغه بحث چې دا اووه نفره شهیدان شوي دي، ما باور وکړي چې په حد باندې زه ځپل شوی مداخلي دروني چې تصور نه زیات دومره درد احساسوم.
مننه والي صاحب.
ولی یو مزدور کار، اما عاملین به نیسم قدم می ورپسې اخیسته، اطمینان ورکوم هم هزاره ورونو ته، په ټوله کې افغانانو ته، چې دا به نیول کېږي، د قانون منګولو ته به سپارل کېږي. تر اوسه پورې شپږ میاشتو کې چې زه راغلم، 90 سلنه قاتلین د دې پیښو باندې ولي.
مننه والي صاحب. حسنه احمدزی، یو شمېر افغان چارواکي چې موږ ورسره خبرې کوو، هغوی دا وایي چې دوی له دښمن سره مخ دي، ولسم له یو دښمن سره مخ دی، د دوی په اصطلاح له بریدونو سره مخ دي، پیچلې جګړې سره مخ دي. دوی وایي عام خلک فعالان د دې په ځای باندې چې برید و بریدګر وغندي، عموما یې بیرته مخه حکومت ته، دولتي ادارو ته، چې دوی وایي چې موږ خپل کارونه کوو، هڅه کوو. دوی وایي ولسی ملاتړ ورسره مهم دی، دوی خلک هم باید، فعالان هم باید برید او بریدګر هم وغندي، او بیا له دولت نه اقدامات وغواړي. په دې اړه څه وایي؟
که زه ووایمان صاحب، موږ ولس ټول د دوی ملاتړ کوو، د دوی تر شا ولاړ یو، هېڅکله موږ خپله میړانه له دوی نه نه درېږو. که موږ او تاسو وګورو، لکه والي صاحب چې په خپلو خبرو کې یادونه وکړه چې دلته ځینې ادارې شته چې په ننګرهار ولایت کې، په دې کې دا به یو پالیسي نه وي والي صاحب، ځکه دا یو حقیقت ده چې په ننګرهار کې مافیا کړۍ ډېرې زیاتې دي. یعنې دا به کار کول غواړي، په پلان کولو باندې ورو ورو به هغه امنیتي ستونزې چې په افغانستان کې دي، خصوصا په ننګرهار ولایت کې دي، دې ته به کار کېږي. موږ ولس ټول د دوی تر شا ولاړ یو، خو هم مدني فعالان چې کله یو موضوع رامنځته کېږي نو اکثره خلکو باندې دا ډېر بد تاثیر غورځوي. هغه د ولس غږ ده، ولس مجبوره سي چې په دولت باندې غږ وکړي، ځکه دولت هغه څه دي چې د ولس کور.
مننه کوو، مننه کوو. وخت مو په تمامېدو شو والي صاحب، یوه دقیقه وخت لرو. متاسفانه ډېرې پوښتنې ما سره وي پاتې شولې، وخت را کم شو.
دغه یوه دقیقه کې غواړم یوې دورې وکړم. احمدزی خو صحیح ویلي، ان سه دیو شزدار چې په دې مرحله کې باید موږ د دښمن ژوند ته بو ور خوش نه کو په نکاس باندې حمله وسوه په عین وخت کې ځینې ژورنالیستانو د دې په ځای باندې چې آرامي شکل باندې د دې رسنۍ نه په کلو کلو زحمت پرسه لیکلي ځکه مثلا د کوشش کول چې استفا وکړي ما ورسره بحث وکړ چې دا خو دښمن ته ګټه رسي تاسو ته ګټه نه رسي مقاومت وکړي امنیت مزت امینو او همدارنګ همکاري کوم بلدار چې دښمن ځکه ځینې فعالان ټارګټي دې په دې پوهیږي چې ولس تاسو نه هم قاتل نه غندي حکومت غندي راځي همدا شور خره چې په حکومت باندې فشار راځي زه فکر کوم چې په دې مرحله کې موږ لکه قوت او وسود یو بل تر څنګ ودرېږو همکاري وکړو مرسته وکړو او همدارنګه حق اداري چې کارمندان کوماري چې صداتي حکومت لري ما د نکاس تلویزیون د مشر نکیلا دا و چې ته یو کارمند راغواړي دلته ډېر څه ورته ترانسپورټیشن لري
مننه کوم والي صاحب متاسفانه چې متاسفانه چې ما سره وخت کم شو ډېری پښتنې پاتې شولې بل مجلس ته به پریږدو د ننګرهار قدرمن